زیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار امان الله امیرزی تاسو ته ښه راغلاست وایو. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او همداراز اونیس پروګرامونه خپریږي. په راپورونو کې به اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د سفر او همداراز د ایساف د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د راتلونکو انتخاباتو پر مهال که افغان حکومت له دوی نه د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وغواړي، نو دوی چمتو دي چې مرسته وکړي. پر دې موضوعاتو راپورونه اوریدای شي. خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د خیبر په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو او د انصار الاسلام د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته وغځېده، او په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې په ایران کې یو امریکایي عیسوي پادری په اته کاله بند محکوم شوی دی. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پیل کې قسیم سولامل د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر او ورسره پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره رسمي خبري پیل کړې، او د کورونی چارو وزارت وایي له دې وروسته به هیڅ چارواکي ته اجازه ورنه کړي چې له دولتي وسایطو څخه د خپلو شخصي کارونو لپاره کار واخلي. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر او ورسره پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره رسمي خبري پیل کړې. د پاکستان د پوځ وایند ریاض موساخیل ازادي راډیو ته ویل چې جنرال بسم الله محمدی د پوځ له یو شمېر چارواکو له غي جملې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز اشفاق کیانی سره په لاهور کې وکتل. د شغلي موساخیل په وینا په دې لیدنه کې په پاکستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه د دواړو چارواکو ترمنځ خبري وسوې. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خبري تایید کړې او زیاته کړې چې ټاکل شوی د شغلي محمدی نن د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره وګوري. د کورونی چار وزارت وایي له دې وروسته هیڅ دولتي چارواکی نسي کولای له دولتي وسایطو څخه په خپلو شخصي کارونو کې ګټه پورته کړي. د وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په ډیرو مواردو کې لیدل سوي چې امنیتي ځواکونو له دولتي وسایطو څخه په شخصي کارونو کې ګټه اخیستې ده. د دې وزارت لخوا په یوې خبرپاڼه کې د غرض راغلي چې دا کار په ښار کې د نظم د خرابېدو او د غرض د دې وسایطو د مخکې تر وخت زړېدو لامل ګرځي. تر دې مخکې په کابل او یوشمیر نورو شهرونو کې خلکو څو ځلې شکایتونه کړي چې ځینې پولیس او عسکر په دولتي موټرو شخصي کار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر نن په کابل کې د ایران د اوبو او برښنا له وزیر سره د هیواد لویدیځو ولایتونو ته د برښنا د واردولو د زیاتېدو یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس به د دوو ولایتونو هرات او نیمروز لپاره د ایران د وارداتي برښنا په کچه کې زیاتوالی راسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان د دې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې ایران په پام کې لري فرا ولایت هم د ایران له لارې برښنا ورسوي. د دې تړون له مخې به ایران یو کیلو واټ برښنا په 3 سنټه په افغانستان وپلوري. او د میدان وردګو چارواکي وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ابراهیم خیل په کلي کې ځینې سیمه ییز خلک د بهرني ځواکونو لخوا وهل سوي او که نه. د میدان وردګو د والي وایند شاهد الله شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دوهر پاره مون ته وزیر غلی او پتروس په رسمي ډول باندې د سیمه خلکو ولایت مقام د مراجعانو نه کړی. دا پیښه په یوه ځینې دومره د ټیکس خبرته نو تاسو دا کولې
اخو د ابراهیم خیل د کلی څوتن اوسیدونکو ازادي رډو ته شکایت وکړ چې بهرنی ځواکونه پروند سیمه یو شمیر کسان وهلی او څوتنې لځن سره بيولي. خود ولی ویان د یو 14 په تړاو یوازې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر تاییدوي. د اوکرنی خبرونه سیمه ایزو نړیوال خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
د خیبر په قبایلی سیمه کې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د انصار الاسلام د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته داخله شوې او پکې د مرګ ژوبلو په اړه رپورټونه هم ورکړل شوي دي. پاکستاني رسنیو ویلي د دوشنبه په ورځ د دې دوو اسلام پالو ډلو ترمنځ تازه نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان وشل شوي. دا روښانه نه ده چې هر ښکیل لوري ته څومره تلفات وختي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال وایي له هغې راهیسې چې د جمعې په ورځ د تیرا میدان په سیمه کې د دې دوو اسلام پالو ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې، له اتیا تنو زیات وسلوال پکې وشل شوي. ځای اوسیدونکي به استخباراتي سرچینې وایي چې دا نښتې اوس د تیرا د کوکې خیلو سیمو ته هم پراخې شوې. د پاکستان د طالبانو تحریک او انصار الاسلام په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې د کلونو راهیسې فعالیت کوي. روسیې له ایران او د نړۍ له نورو سترو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر لانجمن اتومي پروګرام د خبرو اترو د ځای په اړه د اختلاف یوې خواته کړي او په دې برخه کې د یوې سلا ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې وویل چې دواړه خواوې باید د ماشومانو په شان چلند پرېږدي.
دی
وایي موږ په هر ځای کې چې وي تر هر څه زر د خبرو اترو لپاره چمتو یو. په دې باور یو چې زموږ د خبرو اترو ماهیت د خبرو اترو له ځای څخه ډېر مهم دی. موږ هیله منو چې په دې برخه کې زموږ عقلاني احساس به موږ د ماشومانه چلند څخه راوګرځوي. لاوروف زیاته کړه د هغې غونډې ځنډولو نه امیده کړې چې ټاکل شوې وه د جنورۍ په 28 او 29 نیټه په استانبول کې جوړه شي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه چې پکې د جرمني په شمول د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي هیوادونه شامل دي یو بل د دې خبرو اترو په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنۍ. د دې خبرو اترو مخکینی دوه پړاوونه چې په تیر جون کې په مسکو کې ترسره شوي وو بې نتیجې پای ته رسېدلي وو، ځکه چې تهران د اتومي فعالیتونو د ودرولو په اړه غوښتنې رد کړې وې او پر ایراني د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه کوله. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د ایراني چارواکو یو امریکایي عیسوي پادری پاته کاله بند محکوم کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند داربی هولدی ویل واشنگټن له ایران څخه غواړي چې د سعید عابدینی په نوم دی د دې پادری بشري حقونو ته درناوی وکړي او نوموړی دې خوشی کړي. د روانې میاشتې په پیل کې عابدینی په شخصي کورونو کې د عیسویانو د کلیسا او د یوې شبکې په جوړونه د ایران د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور محاکمې ته راښکل شو. خو د عیسوي پادری چې ایراني الاصله دی او په امریکا کې اوسیږي دا تورونه رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي همدارنګه له ایران څخه غوښتي چې د مذهبي ازادیو حقونه دې وساتي. په امریکا کې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې عابدینی په زندان کې له شکنجي او وهلو ټکولو سره مخ دی. لاسادې رډیو نه خبرونه اوري. چین وایي خپل جوړ کړی د ډیر وزن انتقالونکي نوې پوځي الوتکې په بریالیتوب سره اسمویل ده. د چین دولتي رسنیو ریپورت ورکړی دی چې د وای شل په نوم د الوتکې چې تر دې مهاله چین لخوا په خپل د ترانسپورتي ډیجیټل الوتکو برخه کې لوی تولید دی، لومړنۍ الوتنې د شنبه په ورځ ترسره کړه. د چاینا په نوم رسپانې ویل دي وای شل په نوم د پوځي ترانسپورتي جیټ تر شپږ شپېتو ټنو پورې بار د 4400 کیلومترو فاصله پورې انتقالولی شي. چین دا مهال روسی آی ایل شپږ بیا ډوله ترانسپورتي الوتکې کاري، خو په داسې حال کې چې چین خپل پوځي وړتیا پراخوي غواړي چې د دې روسي الوتکو ځای د چین خپل جوړې کړې الوتکې ونیسي. چین وایي د یکشنبه په ورځ د توغندیو د مخنیوي او مځکنۍ سیستم هم په بریالیتوب ازموینې ده. شنهوا خبري اژانس وایي دا ازموینه د فایده او بل کوم هیواد هدف نه دی، خو نور جزئیاتي نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او تلونکو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له یو امریکایي تلویزیون سره په ګډه مرکه کې لداسي پښتون چې آیا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به کاندید شي په څنګ تیر شول. د سی بي اس تلویزیون د شپې ته د یو په نوم پروګرام کې میرمن کلینټن وویل زه ګومان نه کوم چې تاسو دا او یا زه دې وپوهیږو چې سبا څه کیږي او یا د وړاندوینه وکړې شو چې په روان کال کې به څه بيخيږي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن چې دا مهال اویا کلن دی بیا د ولسمشر پر د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې چې ولسمشر باراک اوباما واک پریږدي خپل کاندیدی رد کړي نه ده. د یک شنبه په شپه خبرې شوې دي مرکه کې جو ولسمشر باراک اوباما وویل هیلری کلینټن به د امریکا د یوې بهترینې د بهرنیو چارو وزیرې په توګه تل یادیږي. نوموړي وویل په تیرو څلورو کلونو کې موږ ډېره خام کاري سره لرله او زه به یې تل یاد ساتم. دا و خبر.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی په اسلام آباد کې دی او له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتی همکارۍ په اړه خبرې کوي. ولې په دې وروستیو کې د مخالفینو حمله زیاتې شوې او دا حمله آیا په هغه ځای کې چې پلانېږي شندېدای شي؟
ملي امنیت که ده پخواه بشان اغاو اوپراتیفی امکانات ورکی اغا سرایتون ورکی ده آیسای ده ظلم اطلاعات رایستن ده اغا دیر اصفان کرده.
آیساف وایی که افغان حکومت غوښتنه وکړي نو دوی د انتخاباتو د امنیت له ټینګولو سره مرستې ته چمتو دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي مخالفو ډلو غوښتنه چې د رایو د نویو کارتونو او الکترونیکي تذکرو غوښتنه کوي رد کړه. د کابل کندوز بازانو د ټیم له مدیر سره په مرکه کې به د اماراتو په ډی پی ایل شلوریزه سیالیو کې د دې ټیم د بریاو کیسې واوري. دا مرکه د لوبو له میدانه 19 پروګرام کې اوریدای شي چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمایي کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه. اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدي د سفر د اجنډا یوه مهمه مسله ده. ښاغلی محمدي د یو پلاوي په مشرۍ د 15 ورځني سفر په مقصد نن اسلام آباد ته ورسید. دفاع وزارت وایي چې په دې سفر کې به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر او دوړخیزه امنیتی همکاری او هم خبری وشي. که هم د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پاکستان وروستۍ همکاری ښه ارزوي، خو ځینې افغان کتونکي له هم د پاکستان د نیت په اړه شک لري. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن په راپور کې نور تفصیل واوري.
د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د ځینو افغان چارواکو له شکایتونو سره سره د دفاع وزارت چارواکي هیله مند دي چې اسلام آباد ته د دفاع د وزیر دا سفر به لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د دفاع د وزارت بیان جنرال ظاهر اعظمی ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته د یو جګپړي پلاوي په مشرۍ د دفاع وزیر بسم الله محمدي د پاکستان د لوی درستیز اشفاق کیانی په بلنه تللی دی. ښاغلی اعظمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې به له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان او سیمې په امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې خبرې وشي.
لومړۍ مسله په امنیتي مسایلو کې د دوړخیزو همکارۍ زیاتوالی دی. دوهمه مسله د افغانستان د سولې او امنیت په مسایلو کې د پاکستان د لا ډېرې همکارۍ را جلبول دي او هڅه به وسي چې له ترهګرۍ سره په ګډه یو مبارزه وسي.
خاغلی اعظمی په دې اړه نور جزئیات ورنکړ چې افغانستان له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې څرنګه ګډه مبارزه غواړي، خو هغه وویل په دې وروستیو کې همره چې افغانستان له ځانوژونکو حمله او چاودنو ځوریږي پاکستان هم ترې زیانمن کیږي. دا سفر په داسې حال کې چې په خوا تر دې افغان چارواکو تل شکایت کړی پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي او د دې هیواد ځینې کړي د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره مرسته او ملاتړ کوي. خو ښاغلی اعظمی وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چارواکو په نظر کې د پام وړ بدلون تر سترګو شوی دی. نوموړي وویل چې کابل ته د اشفاق کیانی په وروستي سفر او د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې پاکستاني چارواکو مثبت څرګندونې کړې دي، خو د افغان چارواکو پر خلاف یو شمېر کتونکي لا هم د پاکستان د نیت په اړه شکمن دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په خاني مرستیال عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که چیر پاکستان و غواړي صادقانه همکاري وکړي دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، خو په هر حال باید زموږ د دفاع وزیر په دې وپوهیږي هغه پاکستان چې په تیرو درو لسیزو کې همکاري ته حاضر نه و په دې وخت کې چې بهرني عسکر له افغانستان وځي زه فکر نه کوم چې پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. زما له نظره پاکستان د 2014 او 15 کلونو په انتظار دی چې د افغانستان وضعیت په خپل خوښه خراب کړي او خپل لاسپوڅي حکومت پکښې راولي.
لډیرو هڅو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چپچپان د پاتې شوې دي. دغه اړیکې څه موده مخکې هغه وخت یو څه زیانمن شو چې افغان چارواکو تورو لګاو د ملي امنیت په عمومي رئیس اسدالله خالد وروستۍ ځانوژونکې حمله د ډیرو نورو په شان په پاکستان کې طرحه شوې وه. همدارس په اوس وخت کې چې افغان پوځي چارواکو ته له پاکستان نه د همکاریو تمه پیدا شوې، یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د شلولو غوښتنه کړې، ځکه د دوی په وینا په زرګونو کانتینرونه یې د میاشتو میاشتو راهیسې په خپلو بندرونو کې درولې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ خاکله ازادي رادیو ری ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه د هیواد په لویو خرنو کې او په د په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. اوس هم یو بل موضوع وروسته لدې چې د ملي جبهې یو شمېر مشرانو په افغانستان کې د رای ورکونې د پخوانیو کارتونو د لغوه کولو غوښتنه وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د نویو کارتونو د چمتو کولو لپاره وخت نشته. د ملي جبهې مشرانو د یکشنبې په ورځ په مزار شریف کې په یوه غونډه کې وویل که د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د زړو کارتونو له مخې وشي نو دوی لپاره به د منلو وړ نه وي. د افغان حکومت د اپوزیسیون ډله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې د مخه افغان حکومت ویلي و چې د نویو کارتونو د چاپ لپاره مالي وس نه لري. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند راپور راکوي.
کله یې خو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د زړو کارتونو لغوه کول غواړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا چاره ناممکنه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وروسته تر هغه له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې چې د یکشنبې په ورځ د ملي جبهې مشرانو په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې د زړو کارتونو کارول د نمنلو وړ وبلله. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د دوشنبې په ورځ وویل چې د نوو کارتونو د چاپولو او چمتو کولو وخت نه دی پاتې، خو برېښنایي تذکرې هم د رای ورکونې د کارتونو کار کولای.
دا غوښتنه کوو د مدني ټولنو او د سیاسي اعضابو څخه چې د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي تر څو د الکترونیکي تذکیرو د ویش لړې پیل کړي. که چېرې دا کار ونه شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور دی چې د تیرو کارتونو څخه استفاده وکړي، ځکه اوس وخت له لاسه تللی ده. اوس فقط یو بدیل لرو، هغه دا چې یا باید د الکترونیکي تذکیرو څخه استفاده وکړو په بشپړ ډول باندې چې هغه هم که چېرې پلی شي، او یا هم باید پخوانی کارتونو په واسطه باندې
شاغلی نور ول د دې کمیسیون هغو کسانو ته چې نوي د رای ورکونې وړ ګرځېدلي د نوو کارتونو د ویشلو لړۍ د 1302 کال د غوایي په میاشت کې پیلوي. افغان ولسمشر حامد کرزي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په یو کانفرانس کې وویل چې د انتخاباتو لپاره د نوو کارتونو تیارول 80 ملیون ډالر لګښت اړتیا لري چې نړیواله ټولنه یې نه ورکوي او حکومت یې هم وس نه لري، نو د زړو کارتونو کارول د راتلونکو انتخاباتو په ګټه دي. خو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې ملي جبهې د یکشنبې په ورځ وویل چې زاړه کارتونه باید لغوه سي او نوي کارتونه وویشل سي. د ملي جبهه یو غړي محمد محقق وایي چې په انتخاباتو کې درغلي اصلي لار د زړو کارتونو کارول دي چې دوی ته د منلو وړ پایلې نه لري.
کارت‌های گذشته 11 میلیون رای دهنده تخمین زده شده بود.
په تیرو کارتونو کې 11 میلیون کسان اټکل سوی وو، خو 11 میلیون کارتونه وویشل سوی وو. دا د درغلي اصلي لار ده. هغه کسان چې پر زړو کارتونو ټینګار کوي غواړي درغلي وکړي، نوي کارتونه دي تر هسي او خلکو ته دی وضاحت ورکړي سي. که حکومت دغه کار ونه کړي نو پوهیږو چې خرابې کوي او نه غواړي چې شفاف انتخابات وکړي، او موږ هیڅ وخت د ناشفافو انتخاباتو پایلې نه منو.
اوس چې د انتخاباتو کمیسیون وایي د رای ورکونې د نوو کارتونو د چاپ او چمتو کولو لپاره وخت نه دی پاتې، خو بدیله لاره یې د برېښنایي تذکرو ویشل بولي. افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویشل پیل کړي، خو داسې ښکاري چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکونې د تیرو کارتونو کارول به بیا هم د افغان حکومت او سیاسي ډلو ترمنځ د اختلاف د مهم ټکي په توګه پر ځای پاتې سي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې آیصف وایي که د راتلونکو انتخاباتو پر مهال افغان حکومت له دوی نه د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وغواړي نو دوی چمتو دي چې همکاري وکړي. د آیصف ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو پر مهال به د ټول هیواد د امنیت چارې د افغان ځواکونو پر غاړه وي او افغان ځواکونه به تر هغه وخته نور هم پیاوړي شوي وي. له دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې د جمهوري ریاست د 2014 کال د انتخاباتو د امنیت په اړه تر اوسه ډاډه نه دی. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه پراخې اندېښنې موجودې دي، آیصف وایي دوی چمتو دي چې د دغو انتخاباتو له امنیت سره مرسته وکړي. په کابل کې د آیصف ویان ګونټر کټس وایي د انتخاباتو پر مهال به د آیصف ډېر شمیر سرتیري په افغانستان کې وي او د افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې حاضر دي چې د انتخاباتو له امنیت سره همکاري وکړي. جنرال کټس چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري کانفرنس ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
the lead for security during the election.
پدې کې شک نشته چې د انتخاباتو پر مهال به د امنیت مشتي د افغان ځواکونو پر غاړه وي. کچیرته اړتیا ولیدل شي او افغان ځواکونه د امنیتي مرستې غوښتنه وکړي، آیصف کاملا چمتو دی. دا ښکاره خبره ده چې آیصف ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې وي تر څو له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 1993 کال په حمل میاش کې تر سره کړی. سره له دې چې د انتخاباتو نیټې ته څه باندې 14 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل دوی تر اوسه د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډه نه دي. دغو اندېښنو ته په پام ایساف ځواکونه په دې باور دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین به بیا د دې وړتیا پیدا نه کړي چې له لاسه وتلو سیمو کې بیرته واک ټینګ کړي. له دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د چارواکو له قوله ویلي وو ممکن وسلوال طالبان په هغو سیمو کې بیرته واک ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه ترې وځي. که څه هم د ایساف ویان ګونټر کارټس دغه امکان په مکمله توګه رد نه کړ، خو وی ویل که داسې څه هم وشي نو د ټول هیواد د امنیت د خرابېدو په معنا نه دی.
When the international community is leaving the villages, the Taliban is coming back. I do not confirm.
زه دا موضوع نه تاییدوم چې لکلیو او باندونه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان بیرته راوګرځي. ما په دې برخه کې د ایساف له بیلابیلو قماندانانو سره خبرې کړي. ممکن ځینې پیښې رامنځته شي، خو هغه څه نه کیږي چې په راپور کې ورته اشاره شوي. زه دا کاملا ردولی هم نشم. ممکن ځینې پیښې رامنځته شي، خو د ټول هیواد د امنیتي وضعیت استازیتوب نشي کولای.
د انتخاباتو پر مهال د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هوت میاشت کې به د انتخاباتو د ټولو مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته وسپاري تر څو یې د امنیت ټینګښت ته سر له اوسه جدي پاملرنه وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان امنیتی چارواکي دا تاییدوي چې په دې وروستیو کې ځانوژونکي او ډله ییزې حملې زیاتې شوې، خو دوی وایي د وسلوالو طالبانو دا یوه کمزوري ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي له ځانوژونکو او ډله ییزو وسلوالو حملو پرته وسلوالو مخالفانو ته بله لاره نه ده پاتې. په تیرو دوو اونیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې څو پرله پسې ځانوژونکي او ډله ییزې حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. امنیتي څېړونکي وایي د افغانستان کشفي او استخباراتي ادارې لا هم نیمګړتیاوې لري او نشي کولای د دې ډول حملو مخه ونیسي.
افغان امنیتی چارواکی په کابل ښار او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو وروستۍ پرله پسې حملې له امنیتی پلوه جدي ګواښ نه بولي او ټینګار کوي چې دا رواني او تبلیغاتي اهداف لري. د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې د درېدو توان له لاسه ورکړی او له همدې عملې ځانوژونکو او ډلیزو حملو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې حملو تر شا د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم لاس لري.
متاسفانه هغه استخباراتي کړۍ، هغه توریستي ترکونه او شبکې لکه حقانی لکه القاعده هنوز هم شتون لري. د دوی ټول هدف دا دی چې په افغانستان کې امنیت اخلال شي، ثبات رانشي. دغه یو لاره چې دوی لري چې هغه افراد او اشخاص دوی اماده کړي انتحاري حملو ته او د دوی بېچارګي او ناچارګي ښیي.
په تیرو دوو اونیو کې کابل او یو شمیر ولایتونه د وسلوالو طالبانو د څو پرله پسې ځانوژونکو او ډله ییزو حملو شاهدان وو چې درنه مرګ ژوبله یې هم واړوله. په کابل ښار کې په یوه اونۍ کې دوه پرله پسې ځانوژونکي او ډلې ییزې حملې وشوې. په کاپیسا او کندوز ولایتونو کې یو دبل پسې ځانوژونکي حملې ترسره شوې او په غزنی، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم چاودنو او حملو امنیتي ځواکونو عوامو وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د وسلوالو طالبانو ځانوژونکي او ډله ییزې حملې کومه مهمه پوځي لاسته راوړنه نه لري، بلکې د ده په خبره هدف یې د افغانستان ناامنه خودل دي.
موږ د دښمن کمزوري په ځانوژونکو حملو کې وینو. کله چې یو کس ځانوژونکي حمله کوي او څو تنه وژني، د دې پوځي لاسته راوړنه څه ده؟ آیا دوی کومه قرارګاه له منځه وړې، کوم کنډکې نیولې، پر کومې ولسوالۍ منګولې شخ کړې؟ هېڅ یې هم نه دي کړي. دا ډول حملې تر ډېره رواني او تبلیغاتي بڼه لري. هدف یې د وضع ناامنه شول او خلکو ته اندېښنې ورچول دي.
خو د امنیتي چارو کتون کې برعکس نظر لري. دوی د حمله د افغان حکومت لپاره سترګواخ بولی او وایي چې د امنیتي ځواکونو کمزوري د دې حمله د ډیرېدو لامل ګرځېدلې ده. د امنیتي او استخباراتي چارو سیډونکو جنرال عبدالواحد طاقت ازادي رادیو ته وویل چې د حمله د سیمه د ځین استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي او د مخنیوي لپاره د په خبره د افغانستان د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا ته جدي اړتیا ده.
د مخنیوي لار او چارې فقط د امنیتي ځواکونو تقویه ده، په خصوص د ملي امنیت. ملي امنیت که د پخوا په شان باندې تشکیلات دوی لرل، په هغه کچه د تشکیلات بېرته جوړ شي، هغه امکانات مالی ورکړي، هغه اپراتیفي امکانات ورکړي، هغه صلاحیتونه ورکړي، د دوی بیا مهار کول او حتی د پاکستان د آیسای د زړونه اطلاعات راایستل، دا هغه ډېر اسانه کار ده، اسانه طریقه ده.
په کابل او ځینو ولایتونو کې د دې وروستیو پرلپسې ځانوژونکو او ډلهییزو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د سیاسي چارو سیډونکي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي تر څو د دې حملو په ترسره کولو سره په ملي او نړیواله سطحه پام ځان ته راواړوي. د دوی په خبره وسلوال طالبان توانېدلي په دې ډول حملو هم ځان پیاوړی وښیي او هم افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
په افغانستان کې د تشدد د پیښو پر زیاتوالي اندېښنې له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې. قدرمنو اوریدونکو، د دې او د افغانستان د روانو چارو په اړه پر نورو مسایلو تاسو کولی شئ خپلې تبصرې او نظریې د اتصالاتو په 1903 شمېرې اس ام اس کړئ او د ازادي راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. په خوست کې له سورلایزو لارو د قومونو د بدیو د حل لپاره هڅې پیل شوې دي.
موږ تقریبا په دې موده کې 250 یا 340 معاملې فیصله کړي دي او تطبیق کړي دي.
په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته را سره اوسې، خو له هغه مخکې یو بل موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی تر اوسه پر دې فکر کوي چې په سوریه کې د امریکا پوځي مداخله به په هغه هیواد کې د روانو شخړو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي او که به وضعیت تر دې هم نور خراب کړي. ولسمشر اوباما له یو شمېر امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې دا مسله څېړي چې آیا پوځي مداخله په ګټه ده او که نه، او آیا د افغانستان جګړې ته په پام سره پنټاګون د دې وړتیا لري چې یوې بلې جګړه کې ښکېلتیا به په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو پر ملاتړ اغېز نه کوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایي نیو ریپبلیک خبرونې او سی بي اس تلویزیوني کانال سره په مرکو کې وویل چې د تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې چې آیا په سوریه کې د امریکا پوځي مداخله به په دې هیواد کې د دوه میاشتنۍ کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي او که به وضعیت لا خراب کړي. اوباما دا څرګندونې د هغو انتقادونو په ځواب کې کولې چې وایي متحدو ایالاتونو په سوریه کې چې زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه بې ځایه شوي دي، کافي مداخله نه ده کړې. له یادو رسنیو سره د اوباما د مرکو متن د یکشنبې پوره خبر شوې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له قدرت د ولسمشر بشار الاسد لری کېدو غوښتنه کړې او د اپوزیشن ائتلاف پر رسمیت پیژندلې، خو تر اوسه پورې د رژیم وسلوالو مخالفانو ته چې د اسد رژیم د لنګېدو لپاره وسلوال مبارزه کوي د وسلو له ورکولو انډه کړې ده. اوباما وویل د سوریې وضعیت په پام سره ما سره دا پوښتنه تر اوسه نه ده حل شوې چې آیا موږ کولای شو دغه وضعیت بدل کړو او زیات کړو. دای باید دا مسله وڅېړي چې امریکایي ځواکونه چې اوس په افغانستان کې تروریزم په وړاندې جګړه پر مخ وړي، د پنټاګون ولټیا او ته په پام سره آیا په سوریه کې په وزي مداخله ګټوره ده او که به ورسره شخړې لا زیات شي او خبره د کیمیاوي وسلو استعمال ته هم ورسیږي. اوباما وویل له کومو لارو چارو کېدای شي چې د اسد له لرې کېدو وروسته د یوې باثباته سوریې ډاډ حاصل شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ مشرانو په غونډه کې وویل دوی هیله منول چې امریکا په جیوپولیتیکي موضوعاتو لکه د سوریه او مالی په بحرانونو کې زیاته ونډه واخلي. په مالی کې له القاعده سره په تړاو د سخت دریځو وسلوالو پر ضد فرانسې حملې پیل کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د تېرې شنبې په ورځ وویل چې متحدو ایالاتونو په هوا کې هغو فرانسوي جت الوتکو ته د تیل ورکولو په برخه کې مرسته کوي چې په مالی کې د سخت دریځو وسلوالو پر مورچلو بخې حمله کوي. په دې سره د متحدو ایالاتونو ونډه تر اوسه د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او هوایي لوجستې پلاستیکی ملاتړ پورې محدود زیاتیږي. اوباما وویل ادارې هغو نړیوالو هڅو ته جنګي الوتکې ورکړي چې په نتیجه کې د لیبیا پخوانی واکمن معمر القذافي له واکه لرې شو او هم د هغو هڅو مشتي کوله چې په نتیجه کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک دې ته اړ کړی شو چې قدرت پرېږدي.
زمان کاغله ازادي راډيو او قدر من اوریدونکو ازادي راډيو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پرون او د لغمان په مرکز مهترلم کې اوریدل شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې ل څه مودې رئیس زمونږ د اتصالاتو 813 شمیره چې ستاسو د اس ام اس پیغامونو لپاره ځانګړې و د یو لړ تخنیکی ستونزو له کبله فعال نه و. دا شمیره اوس بیا فعال شوې. تاسو کولی شئ چې خپل نظریات د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه پر مختلفو مسایلو د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ازادي راډیو د خبرونې اوري چې د مازدیګر 4:13 شوې دي. اوس هم نور موضوعات لرو. دا د ازادي راډیو د خبريال د راپور اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم. د کونړ د کرنې مسؤلین وایي د قومي شوراګانو په مټې په 4 ولسوالیو کې د ځنګلونو د بیا رغونې ازمایشي پروژه پیل کړي. دوی هیله ښودلې چې نوې پروژه به ګټوره ثابته شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایت د کرهنې او مالداري سرپرست رئیس ډاکټر محمد غالب ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال پیل څخه یې د ځنګل بیا رغونې لپاره نوې پروژه د دانګام، اسمار، نارنګ او څوکۍ ولسوالیو کې په لاره چولې او د هرې ولسوالۍ شورا ته یې $9,000 د دې لپاره ورکړي چې تر څو په خپلو سیمو کې نوي نیالګي نال او د هغه ساتنه وکړي.
په دانګام ولسوالۍ کې 14,000 جلغوزونه به بیا هيا کیږي او همدارنګ په پاسمار کې هم 14,000 وي. په نارنګ او څوکۍ کې به د 6,000 بوټي د جلغوزو کرل کیږي. په ساحه کې هغه پروژه موږ تقریبا پای تکمیل لا او اوس د دې وخت را رسیدلې چې موږ دغه نهالونه چلته موږ کړل د جلغوزو په پلاستیک کې دی او هغه به خلک انتقالي خپل ساحه ته ولته وکړل کیږي.
خاغلی غالب وای بوزغلی په بیلابیلو کوریو کې کرلې او اوس دې ته چمتو شوی چې شوراګا نو ته انتقال او پغرونو کې نال کړی.
دغه ته مونږ چې کوم د ځنګل شوراګانې دي دا وی مونږ سره سب تر رجستر دي دا وی ټلیفون نمبر مونږ سره دي او وی ته مونږ د اما غاهې په اړه څه معلومات ورکړي دي او اندارنګ سیمینارونه او ورکشاپونه ورته دایر کړي دي. اوس هغه په دې پویډل دي چې هغه چلو ډیر اغټ اضرار چي دي چې پاغه ساګه چې د ځنګل قد شي الته په سیلابونو راځي، طوفانونو راځي او به بچ کوم نه خوشحالي راځي، خلک به مهاجرتون ته مجبور کیږي.
هغه وای ک هم چې د نوو نالکیدونکو نیالګیو پالنه به د کرهنې ریاست مامورین کوي خو خلکو ته هم په کار دي چې د ځنګل په ساتنه کې دوی سره پوره همکاري وکړي څو یو ځل بیا د وهل شوو ځنګلونو لامل سپیره شوي غرونه زرغون شي او په کډه شوي مرغان بیا پکې ځالې جوړې کړي او زړه راښکونکي نغمې پیل کړي. که څه هم چې د کونړ اوسېدونکي د ځنګلونو د بیا رغونې په کار خوښ دي خو وایي چې اوس هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. د دوی په وینا دولت باید لومړی د شته ځنګلونو د وهل کېدو مخه ونیسي او بیا دې په غرونو کې نوي نیالګي نال کړي.
که څه هم د ځنګلونو نوي کرل لوان دي دا یو ډیر ښه کار دی چې دولت شروع کړی دی خو زمونږ په سیمه کې ځنګلونه وهل د پخوا په څیر اوس هم روان دي. که دولت ته دې مخه ونیسي نو دا به ډیر ښه وي.
په افغانستان کې د جنګونو له پیل کېدو وړاندې د کونړ 125,000 هکتار از مکه ځنګل پوخلی و.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه او د خزو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونه وروستی راپور واوري. په خوست کې له پیړیو راهیسې د یو شمیر قومونو او خیلونو ترمنځ د ځنګلونو، غرونو او اوبو پر سر مخالفتونه ډیر کله په وسلوالو جګړو اوښتي دي. اوسوس د خوست ولایت یو شمیر قومي مشران وایي کچېرې د دوی د دې مسلو د حل لپاره رښتینې او صادقانه هڅه وشي او شخصي ګټې له پامه وغورځول شي نو د شخړو ته د حل لاره موندل کېدای شي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت د قومونو او خیلونو ترمنځ له پیړیو راهیسې د دښتو، خوړونو، غرونو، غونډیو او بیدیاو پر سر مخالفتونه موجود دي. دا مخالفتونه ډیر کله په وسلوالو نښتو بدل شوي او په کې ښکېلو خواوو مادي او بشري زیانونه لیدلي دي. په دې ډول پیښو کې په پراخه کچه چور او تالان شوی، خلک بې کوره شوي دي او څاروي او نورې شتمنۍ ګټونکي خوا په ولجه وړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د خوست سیمه ییزې ادارې هڅه کړې چې د جرګو، خبرو اترو او حتی د پوځي ادارو د مداخلو له لارې د جګړو مخه ونیسي، ولې تر اوسه هم ډیری مسلې په بنسټیزه بڼه نه دي هواري شوي. د دا ډول ستونزو په هواري کې په خوست کې د شخړو د حل کمیسیون چې یو غیر حکومتي جوړښت دی ښه ونډه ترسره کړې ده. د اړیکو د دفتر مشر حاجی محمد علي زدران وایي دوی توانېدلي د خوست ولایت په کچه 8 قومونو ترمنځ لویې او وړې مسلې حل کړي.
کومه جرګې چې کړې دي هغه جرګې ټول تطبیق شوي دي. یو علاقې دغه دی چې موږ کوشش کوو چې د دواړو جنبینو هغه 80% د جنبینو قناعت حاصل کړي. موږ ته د پخوا وادي صاحب د ارسله جمال له وخت نه دې خواته ځینې مسلې د دولت طرفه رجې شوي دي، ځینې مسلې بیا خلک په خپله د موږ جرګې چې کتلې دي، ملګرو د دوستونو خلاصې چې کتلی ده په خپله مراجعه کړې ده او موږ تقریبا په دې موده کې 250 معاملې فیصله کړي دي او تطبیق کړي دي.
قومي مشر حاجی حیدرګل منګل وایي که چیرې د قومونو مشران او مخبر خلک د مسلو په حل کې طرف واقع نشي او صادقانه نیت ولري، نو دا ټولې ستونزې هواریدای شي.
هغه څوک چې واقعا د خیر فیصلې کې شخصي غرض نه وي، خاص د وطن احساس ورسره وي، او خدای مسؤلیت ادا کړي، نو ټولې ستونزې حل کېدای شي.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جرګو او مرکو له لارې د مسلو حل له قوانینو سره په ټکر کې نه واقع کېږي وایي چې عرف د قوانینو غوښه نه برخه ده او اصول له قوانینو او قضا سره مرسته کوي.
قوانین داسې نه دي چې الهي راغلي دي، قوانین خلکو جوړ کړي دي او دا قوانین د ټولنې زیږنده ده. دا د ټولنې کورنۍ ښایي ده، کورنۍ نه داسې سره شروع کوه تر ملت پورې. په دې اساس په ډېرو کوم شی کې ممکن په ټکر کې کوي د خلکو رسم او رواج او دودو دام سره د قانون سره بخي هغه دي، حتی د قانون سره کومک ته پیولات بیا خصوصا اوسنۍ افغاني ټولنه کې
د کتون کول اند کچری حکومت د قومونو او قبایلو په منځ کې د یو شمېر شته مخالفتونو د اساسي حل لپاره اقدامات وکړي، نو تمه کیږي چې دا کار به د دولتي واکمنۍ او امن په ټینګښت کې ګټور تمام شي. نجیب الله خیل، آزادۍ رادیو، خوست.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د لوبول میدان سپورتي پروگرام قدرمنو مينوالو السلام علیکم. هله من يم روغ او خوشاله اوسه. قدرمنو دوستانو، په دې پروگرام کې به واري چې د کابل کندوز بازانو کرکټ ټیم په ډیزرت پریمیر لیگ سیالیو کې د پاکستان او هندستان کلبي ټیمونو ته ماته ورکړې دي.
د پاکستان یو تکړه کلب تل هتاه په نامه باندې چې د راولپنډي څخه او هغه ته موږ ماته ورکړل. هندستان یو بل کلب چې ان سی اي په نامه باندې کلب وو، موږ دا لوبغاړو دا لوب وګټل.
او د کندهار انجونی لوبغاړي د ډیرو ورزشي امکاناتو برابرول غوښتنه کوي.
په کندهار ولایت کې باید د شوز د فارس د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
دا ټول او ټول بدرواني اونۍ له مهمو سپورتي خبرونو ورسته ووري. خوشحالت بداوي چې ملتیا مو وکړي. د افغانستان د سکوهنی شپږ ملي لوبغاړي د یو لړ روزنو او تمرینونو لپاره جنوبی کوریا ته ورسېدل. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحماني آزادۍ راډیو ته ویل په دې لوبغاړو کې چې دوه نجونې هم شامل دي، د سکوهنی د نړیوال مرکز یا آیبا لخوا په آسیا کې د سکوهنی د پرمختګ تر نوم لاندې د یو پروګرام په ترڅ کې جنوبی کوریا ته تللې دي. تمه ده تر 10 ورځو پورې به دغه ټیم په جنوبی کوریا کې پاتې شي او خپل تمرینونه به ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په دوبی کې خپل تمرینونه مخته بیايي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د برخي مسول سید علي کاظمي آزادۍ راډیو ته وویل دا تمرینی لوبي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې، د افغانستان د ملي روزونکو او د فیفا د رالیګل شوی پلاوی علي اسکر لالي لخوا په خټو روان دي. تمه ده دا تمرینونه به 10 ورځې دوام وکړي او هدف یې د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم لا چمتووالی بلل شوی. او د استرالیا په آزادو ټینس لوبو کې سربستاني نوواک جوکوویچ د انګلیسیان د موري په ماتولو اتلولي خپل کړ. په داسال کې چې د نجونو په برخه کې اتلولي لومړی شمیره خزینه ویکتوریا ازرینکا د لینا په ماتولو ترلاسه کړی ده. د روټس خبري ایجنسی لمخې سربستاني نوواک جوکوویچ کړی شول د یک شمې پورز د شپږ وو او شپږ شپږ درې او شپږ دوه په وړاندې پایلو سره د پایلو بچ په ملبورن کې وشو خپل کړی او سره د سباندې 2.5 میلیونه ډالرو جایزه او اتلولي کپی هم وګاټه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. خو یو څه باید له یاده ونه باسو چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی نثار احمد بهاوی د روانې اونۍ په سر کې په هند کې د یو شمېر پخوانیو دننه دردونو او ټپونو له امله عملیات شوی دی. نثار احمد بهاوی یو لاس او یوې پښې د لندن په 2012 کال المپیکي لوبو کې دننه ژور ټپونه اخیستي وو چې د همدې لپاره د جراحي عملیات پرې په بریالیتوب ترسره شول. له تاسو ټولو هیله کوم چې د دغه اتل د بیا پوره ښه کېدو او بیا پوره ښه لوبېدو لپاره خپلې دعاوې جاري وساتئ. رابشو د رپورټ او مرکې په لور. خو مرکه به ځکه لومړی خپره کړو چې د کابل کندوز بازانو د کرکټ د ټیم له مدیر ډاکټر نورعالم فرید سره مو کړې. هغه هم دا چې د دغه ټیم د رواني اونۍ په جمعې او شنبې ورځې د اماراتو د ډي پي ایل په شلاوریزو سیالیو کې د پاکستان او هندوستان له کلپونو څخه د سیالیو په ګټلو کوارټر فاینل ته لار پرانیستلې. زموږ همکار رضوان مراد له ښاغلي فرید څخه په لومړي سر کې د ټیم او لوبو د جوړښت په اړه پوښتلې چې هغه په اړه داسې ویلي.
هغه پیوړي لوبغاړي چې په داخلي کرکټ کې خلو بيدلي او خزرې دي، د هغه څخه موږ یو لوبډله جوړه کړې ده او د امارات پراغلي دي. او تاسو ویني چې ټول دنیا نن سبا په داخلي کرکټ ولاړ دی. زموږ داخلي کرکټ ډیره وده لري او ډیر پرمختللی دی. نن هغه نتیجه ده چې په امارات کې په اول میچ کې په دغه ډي پی ایل سیالیو کې موږ د پاکستان یو تکړه کلب چې په طلحه په نامه باندې چې د راولپنډۍ څخه و، هغوی ته موږ ماتې ورکړله. او همدارنګه د هندوستان یو بل کلب چې این سی ای په نامه باندې کلب و، او د هغوی ډېر تکړه پیاوړي لوبغاړي وو چې پرون ډېر یو جالبه و سابقه وه چې ډېر زیات افغانان سرلیدونکي دوی ته راغلي وو او د لوبې نه یې ډېر زیات خوند واخیسته او په ډېره دغه سره موږ زموږ دغه لوبغاړو دغه لوبه وګټله. واقعي د افغانستان د کرکټ په بورډ او د داخلي کرکټ کې دا یو غټه لاسته راوړنه ده او دغه ځوانان واقعي ډېر ښه لوبېدلي دي او استعدادونه یې ډېر ښه دي.
ډاکټر صاحب فرید، دغه لوبغاړي چې د افغانستان په ټیم کې دي، دا فقط د محلي ټیمونو لوبغاړي دي یا د محلي کوم کلب لوبغاړي دي؟ که پکې د افغانستان د یعنی د اے ټیم یا د ملي ټیم کوم لوبغاړي هم شامل دي؟
افغانستان د اے ټیم په دغه درې لوبغاړي موږ سره چې یو د ننګرهار باتن شاه همدارنګه پاچا حسین دا هغه لوبغاړي دي، او بل محمود دغه درې لوبغاړي چې د اے ټیم او لوبغاړي دي دا هم په دې ټیم کې شتون لري. او بل دا چې دغه کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي د دوه ولایت کندوز او کابل دا هم د هغه لوبغاړي دي چې په داخلي کرکټ کې خلک لري.
ډاکټر صاحب قدر راته چې د افغانستان څومره لوبې پاتې دي او د دې نتیجه به څرنګه وي؟ دا په د سنگل لیگ پاس اس کېږي، دا لوبې سیم فائنل کوارټر فائنل فائنل لري که څنګه؟
زمونږ لوبډله فلحال په کوارټر فائنل ته وتې ده، او دا د خپل ګروپ نه هغه ټاپ لوبډله ده چې واقعي هغه لوبډله سره مخ وه چې دلته کوم د کرکټ مسؤولین او د کرکټ تجزیه نګاران دي. هغوی وایي چې دغه دوه سختې لوبډلې وي چې کوم توقع ته کې د پاکستان او هندوستان دغه دواړه ډېرې سختې لوبډلې وي. موږ دومره فکر نه کوو چې افغانستان لوبډله دې هم دوی ته ماتې ورکړي. نو نن موږ ولیدل چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړه، اوس د ټورنامنټ بهترینه لوبډله د افغانستان ثابتېدای شي او امکانات لري چې دوی سره ناستې شو. نو دوی دا لیوالتیا ښیي، وایي چې دا کپ به انشاءالله افغانستان ګټي.
د کندهار انجونی لوبغاړي وایي که څه هم چې سپورت کولو ته ډیره لیوالتیا لري، خو ورزشي امکانات یې په نشت کې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ورته ورزشي امکانات برابر شي او د ورزش کولو ډیر ځایونه جوړ شي، څو وکولی شي له کندهار انجونو څخه هم په ملي ټیمونو کې لوبغاړي شامل او د افغانستان لپاره لوبې وګټي. زموږ خبریال صدیق رښتینی په دې اړه یو رپورټ رالیږلی چې په ګډه به یې واورو.
د کندهار شهر په زرغونیان لیسه کې د شوز لپاره ځانګړي یوازنی جمنازیم ته هر ورځ په لسګونه شزي چې ډېرې د شونځي زکوونکې دي ورځي او د والیبال او باسکټبال لوبې کوي. دغه مېرمنې چې د بیلابیلو لوبو سره علاقه لري وایي چې سپورت د صحت لپاره ډېر مهم دی او له ډېرو ناروغیو به وژغورل سي.
زه خالد اسد له دولسم بیت یو ګیسټ کوم کې زغنیانه شزه د باسکټبال ټینس بیټمنټن او درس مور لوبي سره ډیر علاقه لري. څنګه چې د دې لپاره ډیر شدې ما بیټمنټن ډیر خوشاله یم. زه شهیره سیدی د کندهار ولایت زغنیانه علي لیسې تکون کیم د دولسم سم. په عمومي ډول شزه د باسکټبال سره علاقه لري، مګر زه خبره د بیټمنټن سره علاقه لرم.
ما خپل زیات می ټینس خوښ دی، خو دلته بس زیات باسکټبال کی باسکټبال ډیر کی انجینئر. دلته هر سیم په هفته کې یو سات سپورت لري. په هر سیم کې تقریبا 15 انجینئر د هونه دي. نو هغه په یو سات کې راځي، هغه انجینئر ټول چې سپورت سات ولري هغه راځي.
په ورته وخت کې یو شمېر انجینئر بیا د سپورت لپاره د نورو امکاناتو غوښتنه کوي. د دوی په وینا د کندهاري انجینئر لپاره یوازې یو جمنازیم کافي نه دی، او میرمنی چې د نارینه په څیر د سپورت او ورزش سره به حد علاقه لري د لوبو لپاره دی ورته نور ځایونه هم جوړ کړل سي.
کچیر زموږ د پاره مشخص دی انجنو مرکزونه جوړ شوی د سپورت نو زموږ کورنۍ به تر ډیره حده اجازه راکړي او موږ وکولای شو چې په خپل اسلامي حجاب او افغاني حجاب کې خپل سپورت وکړو.
په کندهار ولایت کې باید د شوز د پاره د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي چې نور زده کوونکي او نور خونځې وکولای شي چې د سپورت اجرا کړي.
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنې امیر محمود الله ګلالی هم د انجنو لپاره د سپورت په برخه کې یوازې یو جمنازیم کافي نه بولي. دی وای چې دا غستونځي جدي نیولې او ډیر ژر به په عینو مینه او د کندهار پوهنتون په ساحه کې دوه نور جمنازیمونه جوړ کړي. په کندهار کې یو شمیر میرمنې په داسې حال کې د سپورت لپاره د نورو امکاناتو غوښتنه کوي چې لا هم ډېرې میرمنې له ټولنیزو کورنیو او کلتوري ستونزو په خاطر سپورت نسي کولای.
د لوبل میدانه اوسنی پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفیو لاستانه ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. د ژوند ټولې ښکلې شیبې مو په برخه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې سږ کال په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې هڅې زیاتې شوې دي. دا چې ولې ښځې ځان وژنه کوي له هغو کسانو سره چې ښځې ځان وژنې ته اړوي د عدلي او قضایي ارګانونو چلند څه دی او کورنۍ څنګه کولی شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي په دې خپرونه کې خبرې پرې کوو. دا خپرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړي.
امریکایي ورځپاڼه یو ایس ای ټوډی لیکي چې لس کاله وړاندې افغانستان د نړۍ هغه هیواد و چې د ماشومانو د زیږون او د میندو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه وه، خو په تیرو یولسو کلونو کې د ولادتونو په شمیر او د میندو په مړینه کې ډیر کمی راغلی. ورځپاڼه لیکي د میندو او ماشومانو د مړینې د کمیدو یو علت د روغتیایي خدمتونو ډیرېدل او د کورنۍ پلان یا د دوو ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه خلکو ته د خدمتونو رسول دي. بل علت دا دی چې د طالبانو د رژیم له سقوط سره یو شمیر ښځو ته د کار او تعلیم لاره هواره شوه او دا د دې سبب شو چې ښځې لا ډېر تعلیم وکړي او د خپل ګډ ژوند په اړه فیصله وځنډوي. ورځپاڼه لیکي په 1941 کال کې له هرو یو لک امیدواره ښځو څخه 300 مړې کېدې، خو نن سبا د روغتیایي خدمتونو له پراخېدو سره دا شمیر 322 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې یو شمیر افغان او مصري دینی عالمانو تیرونه په یو درې ورځنی غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو موضوع وڅېړله. په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ښځو د مهر او نفقې د حق، په واده کې د اختیار حق، حجاب، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو د واده عمر، د میراث حق او د مالی تصرف په هکله خبرې وشوې. دا هغه موارد دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښځې ترې بې برخې دي. تیرونه د ښځو لپاره خونه نه و او د ښځو د وژنې ډیر خبرونه خپاره شول. تیرونه د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو لخوا یو ښځه چې درې اولادونه یې درلودل د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې لومړی په شړو وهل شوې او له وژلو وروسته ورته اور اچول شوې. دغه راز په هرات کې د یوې ځوان انجلۍ مړې پیدا شو چې په ډزو ویشتل شوې ده. د وژنې علت یې معلوم نه دی، خو د هرات روغتیایي چارواکي وایي د دې میرمنې پر بدن ټپونه څرګندوي چې په مرمیو نه بلکې په کومې تیرې وسیلې وژل شوې وي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تیرونه یو تن خپل خزه وژله. د کندوز د خزو چارو رئیس نادره گیا وای دا په روان کال کې په یاد ولسوالۍ کې د خزو د وژنې څلورمه پیښه او د ټول ولایت په کچه شپاړسمه ده. له بلې خوا د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې یو تن خپل خور او مور دواړه د تفنګچې په ډزو وژلي او خپله تښتېدلې ده. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم تیرونه د یوې ښځې مړی موندل شوی چې په یوې بوجۍ کې اچول شوی وه.
درنو اوریدونکو، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سمود مخکې وویل چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د ښځو د ځان وژنې هڅې ډېرې شوې دي. دغه کمیسیون وایي چې د سږ کال په نهو میاشتو کې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 1500 ښځو د ځان وژنې هڅې کړې دي چې 15 ښځې له همدې عمله وژل شوي او نورې ژغورل شوې دي. ولې ښځې ځان وژنه کوي؟ هغه پوښتنه ده چې په ټوله نړۍ کې روانپوهان په اړه څېړنې کوي. روانپوهان وایي چې ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خپګان په مخدره توکو روږدوالی بېوزلي ټولنیزې او کورنۍ ستونزې ناروغي یا د بدن د کوم غړي له لاسه ورکول هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روان شناسۍ د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي په همدې اړه
خپګان د ځان وژلو د ځان ته ضرر رسولو یو تر ټولو لوی علت او سبب ده، او په خوشنۍ سره وایم چې په افغانستان کې د خپګان ناروغي په ښځو کې نسبت نورو ته ډېره ده. کله چې موږ د خپګان په ناروغۍ اخته کېږو، موږ د ځان وژلو په فکر کې ولېږو. په دویم قدم کې د نشه یي توکو یا روک که څه هم ځینې خلک او ځینې مېرمنې په ټوله کې په دې باور دي چې که موږ نشه یي توکو ته پناه ویسو، استرسونه او خپګانونه به هم کم سي، خو خبره اصل داسې نه ده. کله چې موږ خپګانو ته ځو، کله چې موږ نشه یي توکو ته پناه وړو یا روږدي کېږو، ډېر نسبت عادي حالت ته د ځان وژلو په فکر کې لویږو. بل صحي ستونزې دي. حتی په ځینو موارد کې ځینې مېرمنې د ملا له درد نه یا د کوم غړي د نه شتون له لاسه، حتی په ځینو مېرمنو کې د اولاد د نه شتون په یو ډول د دې لامل ګرځي چې هغه ښځه د خودکشۍ په فکر کې ولویږي.
په نړۍ کې به د ښځو د ځان وژنې عوامل ډېر وي، خو ښاغلی عظیمي په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې تر ټولو لوی علت ټولنیزې او کورنۍ ستونزې او جنجالونه ګڼي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ ناسمې اړیکې د دې لامل ګرځي چې یو کس په دې فکر کې ولویږي چې نور په دې کور کې ژوند نه ده پکار. یعنی خاوند مدام په دې شک کوي، خاوند مدام له دې سره خیانت کوي، خاوند مدام په دې باندې تیری کوي، خاوند مدام له دې سره ښه وضعیت نه کوي، جنګ ورسره کوي، او دا جریان دوام پیدا کوي. یعنی یو میاشت دوام پیدا کوي، دوه میاشت دوام پیدا کوي، بالاخره په دې فکر کې وي چې دې ژوند ته به نو څونه دوام ورکوي. بله موضوع د فقر موضوع ده. یعنی ښځې معمولا په افغاني ټولنه کې وابسته دي، خپل اقتصاد نه لري، کار نه کوي، او ټول است بود او ټوله هیله په خاوند ورتړل کېږي. کله چې خاوند متقاعد کېږي، کله چې خاوند له وظیفې شړل کېږي یا وفات کېږي، مړ کېږي، نو ښځې ته نوره چاره جز له دې چې ځان مړ کړي نور پاتې کېږي. بل په افغاني ټولنه کې متاسفانه موږ داسې یو دوست او ملګری او مشاور نه لرو چې موږ ته ووایي چې نه، بدون له ځان وژنې ته بله لار هم لري، هغه لار امتحان کړه. تحصیلي او کاري ستونزې، که یو مېرمن تحصیل وکړي، که یو مېرمن وظیفه ولري، په هیڅ صورت به ځان وژنې ته پناه ونیسي. بله د جنسي قربانۍ ستونزه ده. متاسفانه په ځینو مواردو کې مېرمنې له جنسي تېري لاندې راځي. کله چې دوی بې عزته کېږي، نور ذاتي نو دوی د ژوند د کولو لپاره هیڅ امید نه پیدا کوي، او مېرمنه نور په دې فکر کې کېږي چې باید ځان مړ کړي. الان چې د دې په دې موضوع کې داسې ګناه نه وي، کېدای شي ډېر ښه ژوند شروع کړي. بل د اجباري ودونو ستونزه ده. کله یوه ښځه، کله یوه نجلۍ په زور یو چاته ورکوي، یا به د پلار په کور ځان وژني، یا به د مېړه په کور ځان وژني، ځکه چې د دوی اوله دا د ژوند بنیاد سم نه وي جوړ سوی. او کله چې دغه بنیاد نه وي سم نه وي جوړ سوی، هلته اړیکې هم نسي جوړولی، مینه هم نسي کولی، درناوی هم نسي کوی، وده نسي کوی، یعنی کمال ته نسي رسېدی. نو چې د غوښتنو ته نه رسېږي، واضح ده چې برعکس برخورد کوي. یعنی مینه چې نه وي خو نفرت به وي، رشد چې نه وي خو بدبختي به وي، که صمیمیت نه وي تشویق نه وي خو هلو ټکولو خشونت او تاوتریخوالی به وي. دا هم د ځان وژلو یو علت ګرځي.
لکه څنګه مو چې د ښاغلي عظیمي په خبرو کې واورېدل، په افغانستان کې اکثره ښځې د کورني تاوتریخوالي له امله دومره په تنګ کېږي او ناامیده کېږي چې ځان وژنې ته مخه کوي. د هرات ولایت یوه اوسېدونکي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې او ژغورل شوې وایي:
له سهاره تر ماښامه، له ماښامه تر سهاره مې اوښکې تویدلې. له دې څخه خوشحاله وم چې مړه شم.
لدی بد ژوند او ظلم میړه څخه خده چی مړه شمه. پلار نه لرم. کونډه مور می ده چې په میاشتو می پښتنه نشي کولای. څلور کاله می حوصله وکړه، نور نو نه کیږي.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخاطره توکو روږدي دي چې له دې امله د کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات ولایت یوه بله اوسیدونکې چې له دې امله ځان وژنې ته اړه شوې وایي:
امې 12 ساله مخ به میخونه جګر تیر کړو شوم عمل
12 کاله می پم دي جګر خونی تیر کړی میړه مې نشه کوي. څوزله مې ورته ویل چې زه پراته راته څوک نه لرم، که غواړې زه ژوندی وسم نشه مکوه، خو خبره نه مني وهل ټکول کوي. په کور او ماشومانو یې پام نشته. یو ځل اته میاشتې بندې شو، نشه یې پرېښودله، خو کله چې خوشې شو بیا یې پیل کړه. د پلار کره مې نه پرېږدي، وایي پلار او د تره زامنو ته دې مه وایه، وایي ته چې ما سره خوشحاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم. ما ویل زه طلاق نه اخلم، د پلار نوم نه بدوم. دوه ځله پخوا مې هم په ځان تیل واچول، خو چا پرې نه ښودم چې ځان وسوځوم. دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
آیا ځانوژنه د خلاصون او د ستونزو د حل لار ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم کله مرګ را وګرځي عیبي به وي او یا به یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. د دې ترڅنګ د هغې ښځې کورنۍ په تېره اولادونه له رواني پلوه ډېر متاثره کوي او په راتلونکو کې یې له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. له دینی پلوه هم ځان وژنه حرامه بلل شوې ده. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي د اسلام له نظره ځان وژنه ناروا عمل دی او څوک چې په بل انسان دومره ژوند تریخوي او مجبوروي چې ځان ووژني هم په دغه عمل کې شریک او ګناهګار دی.
او الله پاک وی ولا تقتلوا انفسكم، خپل ځانونه ما قتلوا ای تاسو. اسلام هیڅ کله د خودکشي په حق نه دی، هیڅوک به خودکشي نه کوي دی کې شک نشته. د زړه منه مسائل راځي، تکالیف راځي، مشکلات راځي، خو سړی باید د خپل وجدان نه او د خپل علم نه کار وخلي او خپل ځان د خودکشي حالت ته ورنکي. او که هر کله یو سړی خودکشي وکي نو د الله لعنت به باندې وریږي او تر قیامت پورې به د ژوند کېږي او مړ کېږي، به ژوند کېږي او مړ کېږي، به ځان به ماسه په قتل باندې رسوي. هغه خلک چې خلک دې ته مجبوروي چ هغه وی دی قتل وکي، د خلک په دې قتل کې ورسره برابر شری. دی باندې د الله لعنت وریږي. هغه خلک چې هغه خودکشي کوي یا قتل کوي هغه باندې د الله پاک لعنت وریږي. د خزو د مړ ژوند بدای متقابل احترام ډیر مهم دی. د پلار د زوی ژوند بدای متقابل احترام ډیر مهم دی. نو که دغه ژوندۍ په اسلامي چوکاټ کې تیر شي، زه فکر نه کوم چې څوک د خودکشي وکي.
پښتنه داده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیر شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د ریاست یوه مسؤله پروین خالقی وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چا ته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
از لحاظ قانون من خشونت تمام انواع
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورد کېږي جرم دي، چې په دې کې یو ځان وژنه ده. د دغه قانون په 21 ماده کې راغلي که چیرې یو ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځونی یا ځان وژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس، او که چیرې ښځه مري په اوږده حبس چې له 10 کلو زیات نه وي محکومیږي.
از 10 سال بیشتر نباشد محکوم میشه.
روانشناسان وایي هغه کسان چې د ځان وژنې نیت یې وي له رواني پلوه داسې خصوصیات لري چې پیژندل کېدای شي. دا چې دغه خصوصیت څه دي په دې اړه ښاغلی عظیمي وایي:
هغه څوک چې ځان وزني ډېر ګوښي، هغه څوک چې ځان وزني معمولا د ځان وزنو په اړه فکر کوي. ارواپوهان وایي کله چې یو څوک د خودکشۍ په اړه کنجکاوه کېږي، هغه څوک چې د دې په کورنۍ کې ژوند کوي هغه باید په دې پوه سي چې دی غواړي چې ځان مړ کړي. زه به تاسو ته یوه خاطره خپله قصه وکړم. یو وخت کې ما د سید رواني مضمون درس ورکوه په پوهنتون کې. یوې نجلۍ ډېره هیله وکړه چې استاد زه په ځان وزنې باندې سیمینار ورکوم. ما ډېر فکر وکړ چې د دې علت به څه وي. ما دې نجلۍ ته د خودکشۍ د سیمینار موضوع ورنه کړه او یو بل صنف کې مې یو بل انجلۍ ته ورکړه. لا بابا دغه انجلۍ په همدغه سات کې همدغه صنف ته د انجلۍ سیمینار درلود راغله او په خوشحالۍ سره ویم چې دوه میاشتې که درې میاشتې وروسته زه خبر شوم چې هغې انجلۍ ځانم وزلی وه. یعنی د خودکشۍ په اړه کنجکاوي، د خودکشۍ په اړه فکر، د خودکشۍ په اړه خبرې د دې لامل ګرځي چې هغه خبرې هغه خبرو ته غوږ نیول، د هغه په اړه فکر کول د دې په لاشعور کې جای نیسي. دې د حقارت احساس کوي، دې د بدبختۍ احساس کوي. هر هغه چا چې وویلې چې نور ذاتي مشکل نه حل کیږي، موږ باید په دې پوه شو چې دا کېدای شي د خودکشۍ په اړه فکر وکړي.
په دې پوښ وو چې هغه کس چې د ځان وژنې په فکر کې وي څه خصوصیت لري. دا چې کورنۍ څنګه دغه کس له ځان وژنې راګرځولی شي، ښاغلی عظیمي یو ځل بیا
په اول قدم کې خو کورنۍ مکلفه ده چې د ده اروایي ستونزې ورغوي. د خپګان اروایي ستونزې، سادیزم، مازوخیزم، انزوا، ډپریشن، هر هغه ناروغي چې دی لري هغه باید ورغول سي، ځکه چې هغه علت اروایي ناروغي ده. په دویم قدم کې باید ستونزې ټولې کړو. مشکل چیرې ده؟ چا سره ستونزه لري هغه ستونزه باید واخلو. یعنی د علت اخیستل کیدای سي د دې لامل وګرځي یا موږ سره کومک وکړي چې دی هغه څوک چې د ځان وژنې په اړه فکر کوي ځان مړ نه کړي. لوی کومک چې دا کورنۍ کوی سي هغه دی یو مشاور یا روانشناس ته کورنۍ د روانشناس مسؤلیت نسي ادا کولی، خو یو کار کوی سي. په اول قدم کې هغه توکي او هغه وسایل چې کیدای سي دی ځان پرې مړ کړي هغه باید لرې کړي. مثلا که موږ یو چاقو او چاړه په یو پټ ځای کې کېږدو، په یو جګ ځای کې کېږدو، کیدای سي هغه کس پسې سرګردانه سي او له هغو چې دی پسې سرګردانه وي کیدای سي موږ را پیدا سو. موږ څه ضرورت لرو چې د موږکو دوا یا نورې ګډې وډې دواګانې په کور کې ساتو؟ که موږک په کور کې پیدا سوی، موږک ته باید دوا واچوو چې حل مشکل حل سي. دوا باید ایسته واچوو. که مڼو ته دوا راوړو، کله چې استعمال کړه هر څومره چې که پاتې سو که پاتې نه سو باید له منځې یوسو. که یوه څایي په کور کې د هغې سر باید پټ وساتو. همداسې د بام لاره د بامټۍ دروازه باید همیش قلپي. بله، که یوه کورنۍ غواړي چې دی له ځان وزنې نه ځان وساتي یا روانشناس دی، په هغه ټولنه کې ډېر کوشش باید وکړي چې په اول قدم کې باید له دې سړي سره صبر وسي، په دویم قدم کې باید مینه ورسره وسي، په درېیم قدم کې باید تشویق سي، په څلورم قدم کې باید د ده معنوي اړخ یا خدای ته د پناه وړلو موضوع ډېره په نظر کې ونیول سي. که موږ یو چا سره مینه وکړو، احترام ورته وکړو، کیدای سي هغه کس ځان مړ نه کړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې د خپرونې اجازه غواړم.